تاسو زمونږ غږ د مشال دا مشال ریډیو دا په روانه خبري غړی کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. په دې سات کې 19 پروګرام سروي حملرو خو ترغه په خوا کې په مهمو رپورټونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد پرون په وزن مرګي حمله کې سخت شوبل شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د غبرید په سخت ټکو کې غندلې ده. همدارنګ اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ملالې یوسفزۍ سره جوبل شوی دوه نور جنکې چې ویغوي ته او کورنۍ ته وړاندیز کړي چې لسواته دی راوځي. نور رپورټونه حمله رو چې روس ته در پیژنو خو دا غړې ملي حامد زاده تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر د بریښنډ نه کړی دا. حامد کرزی په خپل هیواد کې د نامیت لپاره په نیټو او امریکاني وکی کړی دي او د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپل مخالفینو سره د خبرو اترو وړاندیز ورکړي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر حامد کرزی تیر روز د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د بریښنډ نه کړی دا. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی اسدالله خالد تیر روز په کابل کې په یو بمی برید کې ژوبل شوی. ولسمشر حامد کرزی چې د خالد لیدلو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی وی ویل نوموړي به د علاج لپاره بهر ته واستول شي. خاغلی کرزی چې له روغتونه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد زر ښه شي. دیوای زمونږ د ملي امنیت مشر چې د ترهګرۍ په یو بزدلانه پیښه کې ژوبل شوی دا مهال د درملنې لاندې دی. ډاکټر رانی په اړه وایي چې هغه ښه دی، د هغه د ښه کېدلو امیدونه ډېر دي. د لومړنیو مراحلو د تیرېدلو نه پس به د نورې درملنې لپاره یو بل مناسب ځای ته ولیږو چې ښه علاج یې وشي او زر خپل کار ته بیرته راستون شي. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د مشال ریډیو افغان څنګه ته د زیارت پر ورځ ویلي چې اسدالله خالد د دې ځانمرګي بمی برید هدف وو. یو افغان لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې خاغلی خالد د زیارت پر ورځ هغه وخت ژوبل شو کله چې د افغان استخباراتي ادارې تر انتظام لاندې چلیدونکي په یو ګیسټ هاوس کې ورله یو کسته میلمه په توګه لیدلو لاړ او ځان یې ولوزولو. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. دا مشال ریډیو خبري علاوه د خیبر پښتونخوا په سواد کې د طالبانو په حمله کې د زخمی شو زده کوونکو شازیا او کائنات د منتقدلو لپاره 13 ورځ صوبایي حکومت وړاندیز کړي. دغه وړاندیز د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد شوې ده چې په لړ کې دوی نورو خارونو لکه پېښور یا اسلام آباد ته منتقدل شي خو په اړه یې لا کومه فیصله نه ده شوې. د کائنات پلار رسنیو ته ویلي دي چې دغه وړاندیز ورته د کور سره نږدې د یوې بمی چاودنې وروسته شوی چې 100 ورځې مخکې شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په 9 اکتوبر د سوات په ملاله یوسفزۍ قاتلانه حمله کې دوه جنکې هم زخمی شوي وي. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې دننه د امنیت سیوا کېدلو لپاره په نیټو او امریکا تنقید کړي. د زیارت په ورځ د NBC ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کرزی وویل چې د طالبانو د بریدونو سره سره د امنیت لږه برخه په افغانستان کې د نیټو او امریکا لخوا د جوړې شوې ډانچې سره هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه د افغانانو سره د بهرنیو شخصي سکیورټي کمپنیانو او کانټراکټرانو رویې په دوی کې غوسه او د نامحفوظه کېدلو احساس پیدا کړي. دا چې آیا دغه ناخوندي احساس د نیټو او واشنگټن لخوا په ارادي توګه پیدا کړل شوی د دې پوښتنې په جواب کې کرزی ویل داسې یو مضبوط فکر موجود دی چې او دغه نامحفوظه احساس پیدا کول په ارادي توګه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې په بحران د خبرو اترو لپاره له یو بل سره لیدلې دي. دواړو مشرانو د زیارت په ورځ د امنیت یو نړیوال کانفرنس په سنډه کې د آیرلند په پلازمینه ډبلن کې ملاقات وکړ. د شام لپاره نړیوال استازی لغدار ابراهیمی هم په موقع موجود و چې وی ویل دواړو خواوو په فیصله کې څه خاص پیشرفت نه دی کړی خو مسله د هوارولو په لړ کې یو ښه حل راوستل غواړي. واشنگټن او ملګري هیوادونه غواړي چې د شام صدر بشار الاسد دی واک پرېږدي. سوای د اسد د تقدیر فیصله د شام بهر نشي کېده. د مصر ولسمشر محمد مرسي تیر ورځ د خپلو مخالفینو سره په کامی کچه د خبرو اترو وړاندیز ورکړی چې په هیواد کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي. مرسي وویل د نوي آئین لپاره پلان شوي ریفرنډم به په خپل وخت ترسره شي چې د دسمبر 15 نیټه ورله ټاکل شوي. په ټي وي د خطاب کولو په وخت نوموړي وویل د راتلونکي خالي په ورځ د خپلو مخالفینو سره ملاقات به د آئنده لپاره لاره راویستلو کې مرسته وکړي. نوموړي وایي زه د ټولو ګوندونو مشرانو انقلابي ځوان کولو او لوړ پوړو قانوني شخصیتونو سره په مکملو او ګټورو خبرو اترو کولو باندې غږ کوم چې د راتلونکي خالی په ورځ یعنی 8 دسمبر 2012 کال په 12:30 بجې د راسره په صدرتي ماڼۍ کې ملاقات وکړي چې دا ډول یوې راضینامې ته ورسیږو چې ورسره به ټول کام رایوځي شي. په مصر کې له هغه وروسته روزانه مظاهرې شوي دي کله چې مورسي په 22 نومبر ځانته پراخه اختیارات ورکړل. ټاکل شوې ده چې هیلری کلینټن و نن د شمالي آیرلند دوره کوي چې د امریکا د بارني او چارو وزیر په توګه به اخیری بارني سفر وي. په شمالي آیرلند کې د 1999 د سولې راضینامه د هغه د خاوند د وخت په وخت په لویو کامیابیانو کې راځي. که څه هم د هغه وخت راهیسې د راضینامې وروسته په سیمه کې حالات ښه شوي دي، خو بیا هم په شمالي آیرلند کې نسلي مسلې موجود دي. د بوسنیا یو عدالت یو سړی د امریکا په سفارت د ډزو په خاطر د ترهګر په توګه مجرم وپیژنده او د 3 کاله جیل سزا ورته واوروله. د رپورټونو له مخې میولډ یاسریوویچ د 2011 کال د اکتوبر په 28 نیټه په سراییو کې د امریکا په سفارت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو افسر ټپي شو چې وروسته بیا پولیسو د په پیښه په ډزو وویشتل او وی ونیولو. دوه نورو کسانو چې له ده سره په مرسته تورن شوي دي له محکمې څخه بری شو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د عراقي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بغداد ته رسیدلی. د عراق سرکاري ټي وی د زیارت پر ورځ ویلي چې بان د بهرنیو چارو له وزیر هوشیار زیباری سره ملاقات کړي، خو نور معلومات یې ورنکړل. بان د عراق ګاونډي هیواد کویت ته د تللو نه پس بغداد ته لاړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر مسلې پاتې دي چې په 1990 کې د عراق لخوا په کویت ته حملې سره اړه لري. دغه حمله یو پخوانی عراقي مشر صدام حسین په حکم شوې وه. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده و چې تاسو د دې غړې خبرونه وړاندې کول او ریدونکو را سره پاتې شئ. په دې خبرونه کې مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد پرون په وزانمرګي حمله کې سخت ژوبل شو. ولسمشر کرزی وایي هغه ښه دی.
الحمدلله خوب است، مثبت است، زیر عملیات هستند و فعلا امیدواری بسیار زیاد است که سپتامبر بشه بخیر.
د خیبر پختونخوا حکومت د ملال یوسفزای سره یو ځای جوبلو شو جنکو ته د سواد ته پریخودلو وړاندیز کړي. د پاکستانی روپیو بیا مخ په ټیټېدو ده. اوس یو ډالر په څومره روپیو بدلیږي؟
اوس ټرند دا روان دی کنه، زیاتی طرف ته روان دی. لکه د 90 روپی نه د 90 روپی نه 90 روپی او 80 پیسې نن چې کم دی کنه، د اوپن مارکیټ ریټ دی.
د احمد زو وزیر او محسود ترمنز د ناندریو نه مهم خبرو
دغه الی خلکو دا خبره پټه پټه کاوله چې دا محسود دلته په وانه کې ندی پکار، ځکه چې دغه تا طالبان راځي.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ اونیس پروګرام سروې هم لرو چې ورکی تاسو د سندرغاړي حبیب جان په اړه معلومات اورئ.
حبیب جان خو د بنو میدانی مجلسونه به کول د ګډا ماهره وا خو خدای आवाज ورکړو. ما یو ځل لیدل ریډیو پاکستان په خور کې.
دا د غازی سیال غږ دی. را سره اوسئ، نو رپورټونه هم لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد باندې شوې برید غندلی. اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د تیمنو په سیمه کې په ځان وژون کې حمله کې سخت ژوبل شو. رپورټونه وایي اسدالله خالد د په ځانګړي مېلمستون کې له مېلمنو سره ناسته درلوده چې یو کس د مېلمنو په جامه راغلو او ځان یې والوزولو. افغان چارواکي وایي د اسدالله خالد درملنه روانه ده. تفصیل د کابل نه د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد روغتيي حالت ښه دی. د جمهوری ریاست دفتر وای جمهور رئیس کرزی د خالد لیدو ته روغتون ته ورغه او هغه لنجدې وکوت. جمهور رئیس کرزی د روغتون له ډاکټرانو سره د لیدو پر مهال د ملي امنیت د عمومي رئیس د روغتيي حالت په حق لوول.
رئیس حرب امنیت ملی ما که توسط عمل بزدلانه تروریزم آسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستند.
زمونږ د ملي امنیت رئیس د تروریزم په یو غلچکی عمل کې زیان وموند، اوس تر جرایي عملیاتو لاندې دی. د ملي امنیت د روغتون ډاکټرانو راته ډاډ راکړ چې روغتیایي حالت یې ښه دی او مثبت دی.
خوب است، مثبت است.
جمهور رئیس کرزی دا هم ویلي چې اسدالله خالد به د لا درملنې لپاره بل ځای ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د ملي امنیت په عمومي رئیس اسدالله خالد یو ځانوژونکی برید وشو چې د نوموړي پښې او د بدن ځینې نور غړي پکې ټپي شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وویل چې امکان لري په دې پیښه کې د ملي امنیت یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي وي.
که خطرگو ده چی نمونه معلومات چکار که ده ملی امنیت کارمندانو که نور هم تپیان سی ویدی خود اخی سرقامی او جزیت ده موضوع پاکل به ملی امنیت درست معلومات در که ورست.
ایمل فیضی دا هم بوبیل چه دا پیخی او اسدالله خالد دروختی حالت په حقلا لومړی معلومات دی. د شب پیخ په حقلا امنیتی ارگانونو هم زیاد سه ندی ویلی. اسدالله خالد په خاطر دی د غزنی د والی او د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه هم دند تر سره کړی دی. شاوخوا درې میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزی اسدالله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته وړ وګاڼه او ولسی جرګې هم تایید کړ. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلی دی چې هدف یې د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد و.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوات دوو جنکو شازیه او کائنات ته وړاندیز کړی چې د خپلو کورنیو سره دې له سوات ته راوځي، ځکه د دوی ژوند هم د ملال یوسفزی په شان په نښه کېدای شي. بل پلو پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری به زر د ملال یوسفزی تپوس ته لندن ته ځي. زموږ همکار رابع اکرم خان تیرو خبرونو کې موږ ته په دې اړه داسې معلومات راکړل.
جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت چې دی د کم ملال یوسفزی ملګری وي کم هغوی سره زخمی شوي کائنات او شازیه، نو خیبر پختونخوا حکومت ورته ویلي دي چې د سیکورټي لپاره ستاسو سیکورټي لپاره مونږ تاسو ته لکه پیشکش ورته کړی دی چې پېښور یا اسلام آباد کې ورته ځای ورکړي. نو دا خبره ځکه راغله چې څو ورځو کې د کائنات په مالت کې چې دی گاوند کې بمی چاودنه شوې وه، هغې کې یو ښځه مړه شوې وه او شپږ پکې داسې زخمیان شوي وو. نو دا بیا د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د منتقلې دپاره پیشکش کړی وو.
رابعه دام راته وایي چې پاکستانی چارواکي د ملالې تپوس هم کوي که نه؟ هغه اوس درملنه څنګه روانه ده؟ د حکومتي سطح باندې څوک د هغې ملاقات ته ورځي؟
بالکل نجیب عمر، د پاکستان چې کوم دی ځینې مطبوعاتو کې خبره روان دي چې سبا له یعنی د خالی په ورځ صدر آصف علي زرداری چې دی هغه به د ملال یوسفزی له ملاقات لپاره برطانیې ته ځي، او دغه مطبوعاتو او تر مخه چې صدر به برطانیې کې چې دی سفارتي مصروفیات نشته او صرف به ملال سره ملاقات کوي او ورسره به هم حنا وزیر خارجه چې دا حنا رباني کر هغه به هم ځي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د کرنسی بیا یو وار بیا راټیټه شوې ده. نن سبا یو امریکایي ډالر د 90 روپیو په مقابل کې تبادله کیږي. کارپوهان وایي د پاکستان په خزانو کې د ډالرو کچه مخ په ټیټېدو ده، نو ځکه د روپیو بیا کمیږي. بل پلو کارپوهان دا هم وایي چې نن سبا پاکستان ته بهر کې اوسیدونکي کسان ډالر لیږي، او یا هم بهرني هیوادونه د پاکستان سره چې پوځي مرستې کوي نو هله پاکستان ته ډالر راځي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د بهر ملکی کرنسو کاروباریان وایي چې حکومت یا د پاکستان غټ بینک سټیټ بینک د مارکیټ نه ډالر اوچت کړي چې له وجې د ډالر کمی راشي او عام ولس هم د دې غوښتنه کوي او نرخ یې مخ په زیاتېدو وي. په پیښور چوکیدګر کې د بهر ملکی کرنسۍ کاروباری امجد وایي
سټیټ بینک اف پاکستان چې کوم دی کنه دا د بینکونو ته ریټ ورکوي هغه کمیږي زیاتېږي، اوس ټرینډ دا روان دی کنه زیاتې طرف ته روان دی، لکه د 90 روپۍ نه د 90 روپۍ نه 90 روپۍ او شل پیسې نن چې کوم دی کنه دا اوپن مارکیټ ریټ دی. مارکیټ دا حساب دی چې دا انټر بینک کمی کنه نو اوپن مارکیټ اٹومیټیکلی کمی، که دی اپ کوي کنه نو هغه به سره بره رواني، لکه ټول ډیپند چې کوم دی کنه په انټر بینک باندې دی.
د اقتصادیاتو ماهر اکرام هوتی وای چې پټولې نړۍ کې دا ډالر نرخ کمیږي ولې پاکستان کې دا نرخ سی واکیږي. په دې خپل باندې دی مشال ریډیو توای
پاکستان سے کم ڈالر راغلے دے اگا دو غٹو ذہن راغلے یو خو عالمی چی کم اداری دی یا پاکستان تا چی کم خوجیم دادور کئی دا غی طرف دی یا بیا پاکستانیان چی بار کم کار کئی آغی پیسی زیادہ کری دی وزی چی آغی پیسی حال تا محفوظ ندی نو دا اس پاکستان کے اخراجات دیر زیاد در ریاست سوا شوی دی تو فوجی اخراجات دیر زیاد سوا شوی دی نو ڈالر جی رہے پاکستان کے دیر زر قومی خزانے نا اوزی اور باہر پیمنٹس کی گرا رہے
نو مول دا ہم وائی چی را پاکستان پا خزانہ کے پیسی کمی دی اور دا باہر نڑے نا آغستے شوی قرضی دی ہم ہر کال ورکوی
چی سمرا یو ملک فاسٹ پیمنٹس کئی دا خپل ڈیوز چی لکا قرضی واپس کئی یا آغا جی کم امپورٹس بار نرازی دا آغی پیمنٹ کئی دا آغی ڈیپازٹ سیوی آغا زیاد نہیں لکا چاہے اور کال کے آغا پنزو یا شپک بلین ڈالر ورکئی اور پنزو شپک بلین ڈالر نہ سیوا راضی نہ نو دی مطلب دار چی آغا ملک سرا دا ڈالر چی کم خزانہ دا آغا کم دا چی سمرا کم خزانہ ہی آغا عمرہ دا آغا ملک دا ڈالر قیمت یادی گیا آلتا دی وجہ دارا چی دا دیکھ پاکستان کے کمت تے چی سمرا کم بھی پاکستان کے مارکیٹ کے اور خزانہ کے ڈالر دا آغا عمرہ دا آغا قیمت سے وائی دا خدا ڈیمانڈ سپلائی رول دے
دا کرن سے کاروباری امجد وائی چی دا ڈالر نرخ زیادتی دو سرا ٹول کاروبارونا او عام اولس جون اغیز من کی گی
زخو یواز صرف دا خپل کارنے ادوما زمون پا پاکستان کی چی سم نہ کاروباری آندی ٹول متاثر کی زکا چی گرانی را روانا دا غلو ٹیم پا 1400-1500 دے چی ڈالر رو خیجی اگر اتو یار وی ڈالر رو خطو کہ یو کپڑی مطلب دا دکان تتا سولاد چی سوٹ چی کم دیتا سو پا 1500 آلی اگر تا تو یار ڈالر خطر ہے دے زکا آغم اگینسٹ کی ڈالر مانی ٹیٹی لگئی ٹیلیفون ٹرانسفر کئی خپل کمنیانو تا چائنا تا چانا چی مال مال راواڑی نو ظاہر دا ٹول ملک چی کم دے گرانی رازی
یادوانے والدا چی دا اقتصادیات و ماہرین وائی چی دا روپے قیمت او معیشت مستحکم کول لپاره دا پاکستان حکومت ته پکار دی چې دا بهر نه کم پیسہ راځي هغه دې په احتیاط خرچ کوي او بل خپل درآمدات یا بهر ملک نه راغستونکي خرچو کې او بدنوانی کې دی کمی وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په قبایلی سیمو کې له یوې خوا ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف عملیاتو خلک بې کوره کړي نو له بله پلوه د وسلوالو په منځ کې شخړو هم ولسی خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي په جنوبي وزیرستان کې په یو ځایي وسلوال مولا نذیر د ځانمرګي برید وروسته مسعود قبایل د دغه سیمې نه وستل کیږي دا چې دا ګام د عامو خلکو په ژوند ساسرات لري او آیا دا د وسلوالو د فشار لاندې پورته کړل شوی او که څنګه زموږ همکار منور شاه د دې پوښتنو ځواب په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې ده
تیره هفته د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په یو مشر مولا نذیر ځانمرګي برید شوی وو چې پکې نوموړی په خپل زخمی او یو شمیر ملګري یې وجل شو د هغې نه پاس د مولا نذیر په مشرۍ کې هم په وانا کې یوه جرګه وشوه چې پکې یې محسود قبایلو ته د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې د دغه سیمې نه د وتلو خبرداری ورکړی وو دا مهال د یادې سیمې نه د محسود قبایلو د وتلو سلسله شروع شوې یو ځایي مشر جمال الدین محسود مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اغه الټیمیټم چې کوم ورکړی شو په خپل ځای باندې پوښو اغه کسان د مونږ چې څومره کسانو پرون باندې چا پښتنه کوله چې څومره ما په 1500 نه زیات لکه پوره تعداد ما ته معلوم نه و خو چې پښتنه ما وکړه په زراو کسان دي نو په دې حساب باندې چې دا خلک پور راووتل بیا پرون نه دلته حکومت په کاوړ کې لې باندې کاوړ دی ټانک نه مخکې یو چک پوسټ دی په آرمی پوسټ دی په هغه باندې سر کړی وو ډېر کسانو ښځې او بچي او ډېر په تکلیف حالات کې ناستو د ډېره وخته پورې او راغلي دي اوس په دغه ټانک دی فی الحال خو ډېر خانتم سو کورونا را رسیدلی دلته پته پته نه لګی چې کورونا سره مختلف ځایونو کې مشته دي کمپونه شته ده نه خو څوک چې چا سره ځای شو هغه سره سنبالې کړل سره څنګه کړل ځان سره یې وساتل
ځینې خلک دا نظر لري چې آیا د سیمینا د محسود قبایلو د ایستلو فیصله د مولا نذیر د فشار له وجې شوې او که څنګه په دې حق لا ډاکټر حسن خان وزیر وای په مولا نذیر د ځانمرګي برید نه وړاندې ورته یو ځایي مشر ویلی وو د سیمینا د محسود قبایلو په ایستلو غور روان دی
چې د ده باندې حمله نه یو ورځ مخکې موږ جرګه کوو د محسود متعلق سبا ته چې موږ په محسودو باندې څه وکړو ځکه چې حکومت په دې خفا دی چې تاسو محسودو ته په واڼه کې ځای ورکړو نو وي چې دا نن د سابه سره نو پوه نه وي چې څه جرګه به کېږي چې جرګه وسوله نو دی کې آلریډي خلکو دا خبرې پټې پټې کولې چې دا محسود دلته په واڼه کې نه دي په کار ځکه چې دغو ته طالبان راځي د شپې
هلته په مولا نذیر د ځانمرګي برید وروسته وانه کې شوې جرګې ته ورغلې یو ځایي مشر حفیظ الله وزیر وای په وزیر قبایلو کې نه وړې قبیلې دي چې ټولې په دې جرګه کې شامل وي
ټول مونږ حاضر وو کنه چلته ټولو مشرانو دا خبره وکړه چې یاره اوس کېدای شي دا حالات مزید نور خراب بي ته لاړ شي کنه نو په دې نه دا مخاده کنه چې د مسعود قبایل دي دا اوس کډیای خان تسی کا ټانګ تسی کا خپل علاقې ته ځي ولې چې مونږ سره ډېر په عزت وخت تېر کړو مونږ هم په عزت وخت سره تېر کړو نو پانا چې وروسته حالات یو ځل خرابېږي یا دوی ته تکلیف راشي یا مونږ وزیر ته تکلیف راشي نو په دې نه دا ښه ده کنه چې دوی خپل منطقې ته خپل علاقې ته لاړ شي.
په داسې حال کې چې د محسود قبایلو بې کوره شوي خلک یو واري بیا بې کوره کیږي، حکومت څومره ذمواري لري چې د دوی لپاره یو مناسب سرپناه برابر کړي؟ په دې اړه پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن یو مشر کامران عارف وایي:
کوریجی لومبای خبره خدا دا چې د حالات دې پورې راتل نو پکار حکومت ته پکار دی چې خپل ریټ اسټابلیش کړي، ال تک چې یو اسلوال ګروپ نور خلکو ته نہ ہدایت ور کولے شی نہ پہ حملہ کولے شی دا امن قائمول شی دی دا حکومت رومبائی ذمہ داری دا دے تا پکار دے شی دی دے پلا زیادہ توجہ ور کی دے دا وجہ کا غیب ہر را ہوتی دی نظموں پہ نظر کے دا انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز دی آئی ڈی پیز دی او دا حکومت او دی انٹرنیشنل کمیونٹی دوارو ذمہ داری دا چے دی سرا امداد ہوتی.
بلخوا د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د محسود قبایلو د پاتې کېدلو لپاره د جرګې په ذریعہ حالات برابر کړي. دغه چارواکی زیاتوي سیمه کې د امنیت ټینګولو ترڅنګ د حکومت لخوا د بیکوره شوي خلکو رېجستریشن روان دی چې په کې تر خواوشا 300 کورنیو د 1500 نه د زیاتو خلکو اندراج شوه او ډیر ضربا دوی سره مرسته شروع شي.
د منور شاه رپورټ موریده. د ملاکن ټونل یا سورنګ د جوړولو لپاره د پاکستان او جنوبی کوریا ترمنځ معاهده شوې ده. د دې لپاره د جنوبی کوریا سرکاري بانک به پاکستان ته قرضه ورکوي. دا ټونل یا سورنګ د سوات ملاکن خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا برابروي او پاکستان د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سره نښلوي. د دې سورنګ په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان او عام ولس نظر لري. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکاري رابع اکرم خان را لېږلي رپورټ ته.
د ملکن سورنګ جوړول لپاره پاکستان او جنوبی کوریا ترمنځ په یو معاهده لاسلیک شوه دی. د ایوان صدر اسلام آباد نه جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د ملکن سورنګ کم 9.5 کیلومتر دی، جنوبی کوریا به د دې سورنګ جوړول لپاره 1.8 کروڑ ډالر قرض ورکوي. د دې سورنګ د جوړولو نه به نه صرف دیر ملکن او سوات خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیا راشي، بلکې دا سورنګ به وسیع اشیا ملکونو سره رابطې او د مصنوعاتو رسایي لپاره د راهداري سریوي. په دې معاهده د سخت د جنوبی کوریا په دارالحکومت کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری او د جنوبی کوریا له اړخه د کوریا درامداتو او برامداتو بانک چیرمن کیم یونګ هوان وکړل. د ملکن سورنګ جوړېدلو نه به صحیح ولس څه فائده ورسي؟ په دې اړه د سوات سیمې سره تعلق لرونکي یو استاد محمد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د ترقی په حق لا چې کم ګام وچتیږي نو هغه د ساينې وړ وي او هغه خیال کوي چې ولس سبا دې نړیری اسانتیاوي
دا خو په حقیقت کې یو ډېر غټ اقدام دی او خاص طور د علاقې خبره نه ده، بلکې که تاسو دې علاقې ته وګورئ نو دې ملکنډ لاندې چې کومه علاقه ده نو دې ته اسم رانیږدی وای او د دې باندې چې کومه علاقه ده نو دې ته سوات رانیږدی وای. نو دا دواړه چې دا یو قوم دی او د دې په منځ کې دا فاصله چې د ملکنډ دوج نسونه سیوا شي یا تګ راتګ په دې کې ډېر ګران دی او خطرې په کې هم دي. بعض اوقات اکسیډنټونه هم کېږي او دا ډېر مین روډ دی. نو یو د خلکو دا را دي چې به هم کادو په دوران کې
د ملکن سورنګ د جوړېدو په اړه د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې د تجارت لپاره کم ضروري سیز دی هغه د تګ راتګ لارې وي. که دا په صحیح طریقه جوړ کړی شي نو نه صرف عام ولس به فائده وي، بلکې تاجران به ته هم فائده وچتوي.
که د ملکن دا ټنل وشي نو اقتصادي حالې ځلې به سیوا شي، ترانسپورټیشن کاست به کم شي او زمونږ چې کم خپل لوکل آیټمز هلته چې کم پروډکشن دی دا هغه مارکیټ په ایکسټینډ شي په کے پی کے کې، په پاکستان کې او ایون په ټول دنیا کې. بلدار چې الته موږ کم ان پټ استعمالو هغه به هم موږ ته په اسانۍ سره ملاويږي، ځکه چې انډستریال سېکټر ډېر ویک دی او دا هغه یو غټه وجه هم دا و چې انفراستراکچر چې دا هغه ډیولپ نو او د روډ مسله و. نو ان شاء الله کله ټنل جوړ شي نو د اګریکلچر سره چې هغه زموږ مین سېکټر دی دا هغه سره مینفیکچرینګ سېکټر انډستریال سېکټر ته هم مدد ورکول شي.
د دې ترڅنګ خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې د سورنګ نه به مختلفو علاقو ته رسائی ممکن شي او هغه نه غنی چې د لواري سورنګ غونډې به په دې کې سخندونه مخې ته راشي.
د کې پولیټیکل انټرست هم ډیر زیات دی، اکنامیک انټرست هم پکې زیات دی، ابل دا علاقه ډیره زیاته کېتل کی. نو په دې حواله سره ماته نخ کاری چې داسې ډیلیز سنجر جترال پټنل کې رااله، هغه ډیلیز به په ملکن پټنل کې راشي. دویم د دین علاوه دا چې په ملکن ټنل به دومره زیات ګران نه وي څونه چې د لواري ټنل له ځکه چې هغه موسم ټیک نه دی، روډ ټیک نه دی، انفراستراکچر نشته، او دغه هر څه چې دین هغه د ملکن پټنل کې آلریډي یا په دغه علاقه باندې آلریډي اویلیبل دی، راوند د هیر هلته کار کېدلی شي. نو ماته نخ کاری چې دې کې به دغه شان د سهار ورځ راشي.
د ذکر وړ خبره ده چې د کوریا د درآمداتو او برآمداتو بینک د کوریا تاجرانو او سرمایه کارانو ته نورو ملکونو کې منصوبې سرته رسول لپاره قرضې ورکوونکې سرکاري اداره ده. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یولس بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینزه بجو.
په روانه خبرونه کې سروې پروګرام اوري چې د پخوانی سندرغاړي حبیب جان په اړه ورکی معلومات لرو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د مقامی حکومتونو نوی قانون یا لوکل ګورمنټ آرډیننس 2012 د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو لپاره هم منظور کړی دی، خو لا تر دې دمه حکومت دا نوی قانون نه خو عملي کړی او نه یې د مقامی حکومتونو لپاره د ټول ټاکنو یا بلدیتي انتخاباتو اعلان کړی دی. نور تفصیل د پیښو ورنه د مشال ریډیو د خبريال غلام غوس په ریپورت کې.
د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو یا د ملکن ډیویژن د وو ضلعو لپاره د مقامی حکومتونو د نوي قانون د منظورولو په لړ کې د سرحدي او ریاستي امورو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
د صوبې قبایلی علاقې کم مطالبات دي، کم مسائل دي، د سیفران وزارت پترو باندې مونږ صدر صاحب ته لیږو او صدر صاحب د هغې منظوري ورکوي. دا کوم آرډیننس چې دی دا هم په دغه شکل باندې د صوبې حکومت ریکوېسټ وو، نو هغه پرزیډنټ صاحب خپلو اختیاراتو باندې هغه دغه ځایونو ته کوم چې ورته پاټا مونږ ویو هغې ته ایکسټینډ کړی شو.
اکثره د قبایلي سیمو یا فاټا ترڅنګ د نیمو قبایلی سیمو یا اف آرس او د شوبې د واک لاندې قبایلی علاقو یا پاټا نمونه اوریدل کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو او قبایلی سیمو د معاملاتو د محکمې یو سیکشن افسر قمر علي مشال ریډیو ته وویل چې د شوبې د واک لاندې قبایلی علاقو کې د ملکن ډیویژن وزیر راضي چې په انتظامی توګه د صوبې د واک لاندې راځي، خو صوبایي حکومت د دې سیمو لپاره قانون نشي جوړولی، او که حکومت سره قانون دې سیمو ته غزول غواړي نو د گورنر په صلابه د پاکستان صدر دې سیمو ته د کوم یو قانون د غزولو منځوري ورکوي. بلې خواته د بندوبستي سیمو او قبایلی سیمو ترمنز په خیبر پښتونخوا کې شپږ نورې داسې سیمې دي چې نیمه قبایلی سیمې ورته ویل کیږي، او دا سیمې هم د قبایلی سیمو په رنګ د وفاقي حکومت د واک لاندې راځي، خو انتظامی واک یې د نږدې ضلعو سره وي، ځکه ورته نیمه قبایلی سیمې ویل کیږي. د هوم اینڈ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ سیکشن افسر قمر علی پدی لڑکی مشال ریڈیو ته ویل
انتظام لاندی قبائلی علاقے سے کم تھا پروونشلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا ٹول مکمل مزاکان ڈویژن کے سمر دے پاگے کے اوور ڈسٹرکٹس تھے پیر اپر پیر لوور شانگلا بنیر مالاکانڈ سواب اور چترال ایف آر سے سمر دی کنا ایف آر آگاہ دے ٹول پک دا صوبے انتظام لاندے دا قبائلی علاقہ ندا ایف آر پشاور ایف آر کوہاٹ ایف آر ڈی اے خان ایف آر بنو ایف آر لکی ایف آر ٹانک.
دا چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا جوړ کړی شوی نوی لوکل ګورنمنت اکټ د جنرال پرویز مشرف د دور نه څومره مختلف دی، د دې پښتنې په جواب کې د مقامی حکومتونو د صوبایي محکمې پخوانی ډیپټي سیکرټري سردار لطیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرف په دور کې ټول اختیارات ناظمانو ته ورکړی شوی وو، او په نوي قانون کې د ضلع سرکاري افسرانو ته خپل زاړه اختیارات ورکړی شوی دي.
ہیڈ ہو ڈی سی ہوں مقامات دو نور دے والا ضلعے افسران مکو ماتا دو مرے جمع کے بعد جو نادم خوشحال ہوا بس ہر شہر ٹھیک ٹھاک دے گا مجلہ حکومت سرا کو عوامی تعاون داغا سے نوی اسمبلیا نے ہونا لگا دا لوکل کونسل جوڑ کچھ دے 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 با تعاون کئی امپلیمنٹیشن کے دے گورنمنٹ پالیسیز اور من کی کنفیوژن ہو شو اختیارات چاہ سرا دی نادم سرا دی گورنمنٹ سرمنٹ سرا دی پولیس اختیارات چاہ سرا دی لگا دا ڈیرے پکے پیچیدگیاں نے پیدا سر
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مقامی حکومتونو لپاره د لوکل ګورنمنت اکټ 2012 په نوم نوې قانون جوړ کړی دی او صدر آصف علي زرداری د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو یا ملاکن ډیویژن لپاره هم د دې قانون منظوري ورکړې ده خو لا تر دې دمه حکومت دا نوې قانون په صوبه کې نه دی عملي کړی او نه یې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. لس نیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز ملي حامر زاده درته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د وسلوال برید غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې په وسلوال حمله کې د زخمی شو جینکو کائنات او شازیا نورو ښارونو ته د منتقلېدلو وړاندیز ورکړی. وی خو حامد کرزی په افغانستان کې د نامنه حالاتو لپاره په نیټو او امریکا سخت تنقید کړی. د امریکا او روس بهرنیو چارو وزیرانو په شام کې په حالاتو د خبرو اترو لپاره په آیرلینډ کې له یو بل سره لیدلی دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي خپلو مخالفینو سره د خبرو اترو بلنه ورکړي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شمالي آیرلینډ دوره وکړي. د بوسنیا یو عدالت یو سړي ته د ترهګرۍ په لړ کې د 13 کالو لپاره د جیل سزا اورولې او د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د عراقي چارواکو سره خبرو لپاره بغداد کې دي.
د خبرونو لنډیز مورید چې ملیح امیرزاده تاسو ته وړاندې کول. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستاني ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په جالي وټونو لیکلي دي. دغه لړکه آج ورځپاڼه وایي چې د سپریم کورټ لخوا د یوې فیصلې په وخت چیف الیکشن کمیشن ته حکم ورکړل شوی دی چې دوی د کراچۍ کې کور په کور وګرځي او د وټونو د تصدیق لپاره د اف سی او فوز مرسته هم ترلاسه کړي شي. اداري وړاندې وایي چې دا وخت کراچۍ کې د حلقه بندو په حواله په سیاسي کچ بیس روان دی او عدالت د نوې حلقه بندو لړکې هم حکم جاری کړی دی. خو بل طرف ته یو سیاسي ګوند د عدالتي فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په دې رحانه انداز خپل کړی دی. اداریه زیاتوی چې داسې حقایق هم مخې ته راغلي دي چې د دوو مرلو په کور کې په سلګونو اوټونو اندراج شوی دی. د اداریه په وینا که نور تحقیقات وکړي شي نو ډېر سبا په ډاګه شي. اداریه اخره کې وایي چې الیکشن رانږدې دی او د آئین مطابق عامو ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي او موجوده حکومت به د مارچ میاشت کې نگران حکومت ته اقتدار واګې لاس کې ورکړي او دارنګ به په مئی کې عام ټول ټاکنې کیږي. نو دې سره به الیکشن کمیشن ته ډېر وخت په لاس ورشي. نو پکار ده چې دغه وخت کې الیکشن کمیشن د بوګس یا جالی وټونو اندراج ختم کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه مخ پسې واقعیدونکي آبادۍ لیکلې ده او وایي چې د ازادېدو په وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ټوله آبادی د 4 کروڑ خلکو نه هم کم وه. ولې دا وخت یوازې د مغربي پاکستان یعنی د دې پاکستان آبادی تر 40 کروڑ رسیدلې ده او دې کې یوازې د کراچۍ آبادی 2 کروڑ او سیالکوټ 1 کروڑ ده. اداریه وایي چې د آبادۍ سوا کېدو سره وسایل هم په کمېدو دي او خلکو ته د روزګار، صحت، تعلیم او نورو بنیادي ضرورتونو نه ملاوېدو په وجه معاشره کې غلا، غلطه، شوکې، ډاکې، وجنې او نورې بدې زیاتې شوې دي او بعض خلک پکې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته د تلو هڅه کې وجلی شي. اداري اخره کې وایي چې دا صورتحال د اندېښنې وړ دی او د لړکی حکومت سره سره غیر سرکاري تنظیمونو، سماجي ټولګو، عالمانو، استادانو او د ژوند د هرې تپې خلکو له خپل کردار ترسره کول پکار دي چې ولس د اصلي حقیقت نه خبر کړي او آبادۍ کې غیر ضروري اضافه ودرولي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکلي، پاکستان کې هغه بهرنیان په نخښه کېږي چې د پاکستانی خلکو سره مرسته کوي. بل پلو رایټرز اژانس لیکي چې تحریک طالبان پاکستان دا مهال د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي او هغه ځکه چې د دغې ډلې مشر حکیم الله مسعود په خپلو جنګیالیو کې خپل باور د لاسه ورکړی. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نه.
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې په انسانیت برید د سرخط لاندې لیکلي دي چې نن سبا موږ په دې سوچ کولو مجبور کړل شوي یو چې به حیثیت یو قام موږ پاکستانیانو سره داسې وشو، ځکه چې څوک هم د دې قوم د غریبو خلکو سره مرستې کوي، د هغوی د ستونزو د هوارولو هڅه کوي او هغه څه چې باید حکومت یې وکړي چې کوم داسې خلک یې کوي هغه په رڼا ورځ ویشتل کیږي. ورځپاڼې لیکي، هو همدغه سي د سویډن سره تعلق لرونکي امدادي کارکونکي او یا کلنې برګیټا امبي سره وشول. هغه د خپل جون سلويخ کاله پاکستان او دغه هواد ولسته وقف کړی ول. خلکو ورته برګیټا خورکه ویله. هغه د روانې میاشتې په درېمه نیټه په لاهور کې د کار د ځای خپل کور ته روانه وه چې ناصرګند وسلوالو په مرۍ وشته. برګیټا خور دا مهال د لاهور په جنا روغتون کې د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. ډاکټران وایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي، میرمن امبي په لاهور کې د یوې کلیسا سره اړه لرونکې مرستندوی ادارې سره کار کولو. په یو غریب میشته سیمه کې یې یوه یتیم خانه جوړه کړې وه او په یوه بله سیمه چې پکې زیاتره عیسویان اوسېدل د لیک لوست یو مرکز چلولو. ورځپاڼه لیکي چې میرمن برګیټا یوازې عیسویانو سره مرستې نه کولې، بلکې د 2015 کال د زلزلې نه پسې حکومت ته 1.5 میلیون روپۍ د اغېزمنو خلکو د ریکارډ جوړولو لپاره عطیه کړې وي. د دې نه علاوه د میرمن برګیټا ادارې د سیلاب ځپلو او د زلزلې متاثرینو لپاره سرپناګانې هم جوړې کړې وي. بلخوا رایټر خبر ایجنس د لیکوالې مهرین زهرا ملک یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د پاکستانی پوسټ سره اړه لرونکې د یوې سرچینې په حواله لیکي چې پاکستانی طالبان د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي. دغه سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې د دې بدلون مطلب به دا وي چې په پاکستان کې به د ریاست پر ضد تشدد کې کموالی راشي او د دغه ډلې ټوله توجه به اوس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې میشتو ځواکونو باندې بریدونه زیاتول وي. ایجنس په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې دا بدلون ځکه کیږي چې د دغه ډلې موجوده بیرحمه مشر حکیم الله محسود چې د تیرو دریو کالونو د دغه ډلې مشري کوي اوس په خپلو جنگیالو کې باور بایللی دی او په عملیاتو یې هم کنټرول نشته. دغه ناپیژندل شوی پوځي سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې اوس د دغه ډلې مشرۍ ته د دغه ډلې مرستیال مشر ولی الرحمن تیار دی. ایجنس وایي چې په سلويخ کلن ولی الرحمن په تحریک طالبان پاکستان کې اتفاق رائے هم شته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او بهرنی ټلویزیونی چینل ته په مرکه کې ویلي د افغانستان د نامنه په زیاتولو کې امریکا او ناتو لاس لري. نوموړي تر دې وړاندې هم په وار وار دا ډول تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو نیم کال پس د ولسمشر کرزی د واک موده پای ته رسیږي او نړیوال ځواکونه هم د افغانستان نه وځي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان نور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا پر متحدو ایالاتونو سخت انتقاد وکړ، ویل چې ناتو او امریکا په افغانستان کې د نامنې په زیاتولو کې لاس لري. د امریکا ان بی سی تلویزیون ته په ځانګړي مرکه کې کرزی وویل د نامنې یو برخه په افغانستان کې د امریکا او ناتو له لوري له رامنځته شوي جوړښت څخه سرچینه اخلي. کرزی ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې چې د ولسمشر په ماڼۍ کې کړې، په عین حال کې د افغانستان د تاوتریخوالو لویه برخه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړلې وبلله. د افغانستان ولسمشر مخکې هم تور لګولی و چې لویدیځې رسنۍ د دې لپاره چې افغانستان له امریکا سره په امنیتي موافقه کې تر فشار لاندې راوستل شي تبلیغات کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به کورنۍ جګړه پیل شي. حامد کرزی چې یو نیم کال وروسته د ولسمشر دوهمه دوره پای ته رسیږي او بیا ځان نشي کاندیدولی، ان بی سی تلویزیون ته همدا راز وویل د امریکا له متحدو ایالاتونو سره به نوی امنیتي تړون تر هغو لاسلیک نه کړي چې د امریکا په توقیف کې په سلګونو بندیان د افغانستان حکومت ته نوي سپارل شوي. د وویل په افغانستان کې د امریکا په توقیف ځایونو کې د بندیانو ساتنه د هغې موافقې سرغړونه ده چې د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړې وه. ولسمشر کرزی د امریکا پر متحدو ایالاتونو د انتقاد وروسته لدی کړی چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د رول او څرنګوالي په اړه د دواړو خواو ترمنځ پیچلي خبري پیل شوې. د افغانستان ولسمشر په مرکه کې وویل چې فکر نه کوي چې القاعده دی نور په افغانستان کې حضور ولري. د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې امریکا ته پکار ده چې له 2014 وروسته هم په افغانستان کې پوځیان ولري، ځکه چې القاعده شبکه لا هم په دې هیواد کې شته او هڅه کوي چې خپل نفوذ زیات کړي.
د اسمت ساروان رپورت موارد د غزنی ولایت اوسیدونکو وای واورا شوې دا اوري خو نه پخوانی خلک ورپاتې دي نه پخوانی رواجونه د واورې سره په افغانستان کې ځنې رواجونه هم ترلې دي په دې کې یو د برفي دود هم دی برفی هغه ته ویل کېږي چې کله لومړی واوره ووریږي یو څوک واوره په یو کاغذ کې یو په دسمال کې ټوکر کې ونیسي او د یو بل چا کور ته یو کاغذ سره وغورځوي او په هغه کاغذ باندې لیکل شوی وي چې موږ ته به دغه میلمستیا برابروي کاغه کس ونیول شو برفی په هغه باندې اوړي که ونه نیول شو هغه کورنۍ اړ ده چاته چې کاغذ غورځول شوی چې هغه میلمستیا به برابروي په غزنی کې اوس دا رواج شته که نه زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه رپورټ لري
د غزنی خلک وای واوره اوریدلې ده نور به هم و اوري او د کلیو او ښارونو ترمنځ به غزیدلې لارې هم بند کړي خو د دوی ورباندې پخوانۍ مینه نه ماتیږي دوی وایي پخوا به یې د واورو د اوریدو په شپو کې چې لاندې به هم شوي وو د یو بل کور ته برفي وروړه په خپلو شناختګانو به یې میلمستیا اړوله او یوه یخ شپه به یې له ملګرو سره په مجلس توده تېروله خو اوس داسې نه کېږي د غزنی سپینګیری وایي دوی د دې دپاره د خلکو کورونو ته برفي نه و راچوله چې ګواکې غوړې ډوډۍ ته یې زړه شوی دی بلکې یوه لوبه یې بلله او په دې تمه به یې تر نیمو شپو پورې مجلس کولو ته هم لاره جوړوله خو اوسني ځوانان فکر کوي چې پخواني ځوانان د نس غم اخیستي وو د غزنی شپېته کلن جمال اکا وایي چې په ځوانۍ کې یې ډېرو کورونو ته برفي وراچولې خو نیول شوی نه دی دی وایي برفي مو د واورې له یو غونډارې جوړوله یو کاغذ به مو هم ورسره سریخ کړ چې پکې به د بېلابېلو خوړو نومونه لیکل شوي وو او باید په میلمستیا کې لیکل شوي ټول خواړه راوړل شوي وای او بیا به مو دغه غونډارۍ د چا کور ته ور وویشت د ده په خبره که د کور څښتن غونډارۍ ورویشتونکی نه وای نیولی نو مجبوره وو چې ماښام ته میلمستیا وکړي خو که یې نیولی وای نو په رڼا ورځ یې ورباندې د اسمان ستوري لیدل
برفي بیا جوړه کړه بیا به هلته چې ورغی ات به خلک بیدار ورته شي دلته به څوک برفي را نو چېشته راغلی پلاني سره مې کار هغه کاغذ چې مې ورغورځار کړو ات به ورته ویل دا برفي ده برفي دراله دی به په منډو بنا وکړه ورورو دی به منډې والې دا نوره به له شا منډې پسې والې چا به له مخې به دا د برفي ورته لار نیولې وله څرنګه به راغی تلاشي به کړو ګیر به کړو څه به جینې وښکړو یاتې بیا والم اوبه به هم پېته ولې مستې به پې کړلې څه مستې له وسه کېده څه شخندې له وسه کېدو هغه یې پې وار
د غزنی یو بل اوسېدونکی غني خان غالب وایي چې برفي ور وړل د یو چا کره د دوی بې جوړې رواج و خو له بده مرغه اوسني ځوانان په دغه کار شرمیږي دی وایي په دې توګه یوه لوبه کېده د خلکو ترمنځ راشه درشه زیاتېده او په دې سربیره تر نیمو شپو پورې د ځوانانو غم هم غلطېده خو اوس دا هر څه ختم شوي دي
اوس دا رواجونه ډېر تللي دي حتی نه شته که دا وایو چې بیخي به نه هم وي دا یو ډېر ښه رواج و د کلو د ځوانانو ترمنځ د ملګرتیا یا د سلادي پښتنیز دود یو ښه رواج و تعصب سره سی اوس د منځه تللی دی او ډېر خلک یې په کړو باندې اوس ته ځان داسې څه کم احساسوي
که له یوې خوا اوس پخوانیو خلکو ته د واورې د اورېدو پر مهال د برفي د ور وړلو نیول کېدو وهل کېدو او مجلسونو خاطرې ور یادېږي او دې ته زړه خوري چې ولې اوس ځوانان داسې نه کوي نو له بلې خوا بیا ځینې کسان د واورې د اورېدو پر مهال په دې نه وي خفه چې ولې برفي نشته بلکې دې ته خوشحاله وي چې واوره به واوري لارې به بندې شي او دوی به څو شپې د چاودنو او ډزو له غږونو په ارامه اوږدې شپې خوبونه وکړي
پختو وای مشال ریډیو وار
دا مشال ریډیو دا د پکتیا چارواکی وای چې د کابل ګردیز ترمنز د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو له منځه وړلو او د غلو د شکو د مخنیوي په خاطر په ډیرو ساحو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله اوس د سیمې خلک هم په ډاډه زړه دواړو لورو ته سفر کولی شي په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې
کابل تا ټونه سره کابل
د کابل گردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر د دې لارې په اوږدو کې جوړ شوی امنیتي پوستو ډاډمن کړي. هوایي هر وخت چې وغواړي کوی شي په دې لارې له کابل څخه گردیز او له گردیز څخه کابل ته سفر وکړي. دوی وایي پخوا به د مازیګر له څلورو بجو وروسته چا پر دې لار د امنیتي ستونزو او غلو د شکو له ویرې په ډاډه زړه سفر نه شوی کوی. خو اوس د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدو په دې ډاډمن کړي چې وغواړي له دې لارې تګ راتګ وکړي. د دې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي
فدا محمد علی زاده مخکې وقت مشکلات زیات وو، اوس الحمدلله ګورو دلاره کې ډېر پوستي دي، اوس هیڅ کوم داسې خاص مشکل نشته. هغلته په خپل هغه وخت چې سړی تلای نه شو په مثال 15 بجې، اوس 4 بجې شپې وي که ګیز وي، هر وخت 12 بجې وي، هر وخت سړی لاړ شي مشکل نشته.
زه اسد د ګردیز اډي منشي په مخ کې الوت نووس لګ غوندې خاښو د زګه چې د تیرې په دغه مخ کې پوستي پرې وتلې، د ملي اردو د پولیسو پوستي پرې وتلې. اوس خلک وایي چې جل مخوم کې مزړه د کابل نه وکی چې روشي ګرځېستا پنې زړې اوس اطمینان پیدا کړه د چې روشم ګرځېستا کنه بلیاري کې دغه تیرې کې څو ځای خطر و غلر وتل اوس غځوي کې ان شاء الله غل نه شي.
د کابل ګرځېست ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر د تیرې کنده او کفتر خانو سیمه کې د څو نوې امنیتي پوستو پر جوړېدو خوشاله دي او زیاتوي چې د شپې ورځې په د زړه کوي شیخ خپل منزل ته ځان ورسوي. خو دا ګیله اله هم پر ځای ده چې د لوګر په ځینو سیمو کې د پوستو د نشتوالي له امله د ویرې احساس کوي.
زه میرزا منګل خبره کوم. زه د لوی لارې ډریور یم. مشکل شته د تیرې یو مخته غله راځيږي موټر شکوي په نو وخت کې یو مخته د دې مخته چې اوس پوسته شول شوی دوس کوم غله چي نشته.
د دې امنیتي پوستو جوړېدو په اړه د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال زلمی ور یا خیل وویل
تاسو ته معلومه ده چې د کابل ګردیز لوی لارې یو سلسله ستونزې مخکې قبلا درلودې. مونږ ښه وګڼله او پیشنهاد مو وکړ شورا ته. خپله جناب والي صاحب قومناصب دزون او قومناصب د قلوردو هم موجود و چې بیا دا یې وظیفه ورکړه. والي صاحب په امنیتي جلسه کې چې شخصا خپله دا مسؤولین د لاړ سي دا ساحه د نږدې نه وګوري، هغه ساحه چې اردو پورې مربوط ده، اردو ساحه چې پولیسو پورې مربوط ده، پولیس او په هغه ساحه کې چې د نظم عامې پولیس هغه کېږي هلته نظم عامه، هلته د 24 ساعته پوستې جوړې سي او هلته د 24 ساعته دپاره امنیتي مسئولیت خپل قوتونه ځای په ځای کې چلله. الحمدلله هغه تاریخ چې تقریبا 4-4.5 میاشتې به کېږي چې موږ په دې لاره کې پوستې افراز کړي دي، تر اوسه پورې فضل خدای ده، فضل خدای ده، هسې کوم خاصه پېښه نه ده سوې او خلک کولی سي چې د شپې او د ورځې په دې لاره باندې لاړ سي ورسي.
زلمی ور یاخیل دا هم وایي چې د نورو لویو لارو د امنیت په خاطر هم د 1515 سپینغر زون امنیه قومندانۍ او نور امنیتي ادارو سره غونډې کړي او په نږدې راتلونکي به د نورو لارو د امنیت خوندي کېدو لپاره هم جدي ګامونه واخلي. دا یادونې وړ ده چې د کابل ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې شپږ میاشتې وړاندې د امنیتي ستونزو او غلو له ویرې موټر چلوونکو او مسافرو د مازیګر له 4 بجو وروسته په دې لار سم تګ راتګ نه شوی کوی.
زمونږ د همکار داود تپان رپورټ مورېده. اوس همونیز پروګرام واورئ سروې چې ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي او په دې پروګرام کې دا ځل هغې د پخوانی سندرغاړي حبیب جان په اړه معلومات راټول کړي. حبیب جان د بنو اوسېدونکي وه او د دې تر څنګ چې سندرغاړي وه یوه خره قصه هم.
السلام علیکم او ستړي مشي. د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې د ملیحه میرزاده سلامونه ومنئ. نننی پروگرام پښتني سندرغاړي حبیب جان ته ځانګړی شوی چې نوم یې د پښتنو په ډیرو پخوانی سندرغاړو کې راځي. نو راځي چې د حبیب جان دې سندرې سره د پروگرام شروعات وکړو.
Rasha, 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 Ras
د پښتو لیکوال او شاعر غازی سیال په خبره حبیب جان ته فن په میراث کې ملاو شوی چې د سندرو سره سره د ګډا د فن سره هم بلد و. د نوموړي په خبره په ریډیو پاکستان کې لیدلې وه. دا چې څنګه یې په ریډیو کې سندرې وویلې او فلم کې یې څنګه اداکاري وکړه د نوموړي د خولې یې اورو.
حبیب جان خو د بنو وه د بنو ممشخل نوم یې کلي ده، د کلي نوم یې ممشخل و. په بنو کې وسېدا بیا میدانی مجلسونه به یې کول، د ګډا ماهره وه. خو خدای آواز ورکړی و رنگا وجودی ہو ماں یو سال لی دل اور ریڈیو پاکستان پہ خور کے رنگا اسکان ہوا رہی میرا چکی ہوا اسپن رومال بھائی ہمیشہ پلاس کے نہیں ہو لے ہو قاضی احمد علی نما آگا وقت سینئر پروڈیوسر ہو دے ریڈیو پاکستان پہ خور سر بڈیرا دفتر کی بناستا ریڈیو کے پروگرام نہ ملا دل اگی اوشو بیا دبن نہ لاڑا خبر تھا خبر کے پاس نہ گھر کے بیا ہوشا دے بھائی چپا بھائی کولا ایک حبیب جان نہ چاہ دے گی ملک کے گانا کی بنی گول تھا دراضی نہ بے چال تھا لاڑا بے دس اندر بیا وڑا والا فدے باندھے حبیب جان نہ چاہ دے گی ملک کے گانا کی اشنا گھر تھا دراضی بیا یو سلے رفیق غزنوی نما ہوا اگا فلم ساز ہو خ باڈی ہوا خمو شکار ہو اگر لیلا مجنون فلم اکڑا ارادہ اکڑا اور پاگا کے حبیب جان نم سندر دفرا وقت بیا حبیب جان بوتلا بمبئی تھا تو بمبئی کے آگا سے لیلا مجنون فلم تیار کے جوڑے ہوئی ہے آگا کے سندرے حبیب جان ہوئے حبیب جان سارا ہیرو ہم رفیق غزنوی پخپلا رفیق غزنوی کا تاسو ته معلومه یا مې چرته لیدلی په پرده باندې ده سلما آغا ده که نه د سلما آغا د نیکه کې نه یا د سره په فلم کې هیرو هم راغله د هغه پښتنه حمزه صاحب حمزه شنواری د فلم ته کیسې لیکلي وه او بیا د هغه پښتنه حمزه صاحب په خپله په دغه فلم کې د قصید کار هم کړی و هغه د بنو فلم ته داسې لاړه د هغه مخکې په ډېر اسماعیل خان کې هم اوسېدلې ده د دې یوه لور هم خلک یادوي چې وایه خانم جان نومای وه
دا غازی سیال په خبره په پخوانی وختونو کې به میدانی محفلونه عام وو ځکه چې دغه د فنکارانو لپاره یو مهمه ذریعہ و نو ځکه دې په ګډا هم کوله او سندرې په هم ویلې
بالکل دې ګډا سره به دې سندرې هم ویلې کنه میدانی مجلسونه کې هغه وخت خو هغه بل ذریعہ و نه سوا دې میدانی مجلسونه هغه ډېر په هغه باندې هر څه د کدغنونو کول کدغنونه اور تیرا شو اور دے گڑا میدان تر اگلا گڑا ہے کولا دے گڑا سر بھائی سندر ہم ویلے اگا سے ہو جلڑا ریڈیو تا بس گور بیگم ہم اگا ہم دگا سے گڑا کولا دے گڑا نہ بیا اگا تلاڑا
Thank you.
نخلو پروانا بشم سنا شنا مستانا بشم سنا شنا مستانا بشم
د حبیب جان لپاره دلی تتلل یو د احساس خبره ده، ځکه چې د پښتو فلم آغاز کېدلو په وخت حبیب جان د غیر رومبه هیروینه او ټاکل شو چې د سندرو سره سره پکې اداکاری هم وکړه. دا فلم د کتونکو ډیر خوښ شو چې په 1993 کې جوړ شوی. حبیب جان په دلی کې یو شمیر سندرې ریکارډ کړې دي چې کله نه دي نشر شوی. هغې د جنگ په وخت کې جنگي سندرې هم ویلې دي او برغیزې سندرې هم ریکارډ کړې دي. په هغه وخت کې د حبیب جان ریکارډ شو سندرو په هکله غازی سیال ته ورسو چې ورسره ورسره د هغې مشهوري سندرې هم په ګوته کوي.
د سندرې ریډیو پاکستان په خبر کې شته، ریډیو پاکستان په خبر کې شته، څنګه د دې اواز محفوظ دي. د په هغه فلم کې یو خو د سندرې واکې برغیزې سندرې ویلې و د کې ال خانو په څیر د شاجیبانو مې ونه وسته زه نه وته دي سره اندرې هغه ویلې هغه نوم یې د دې د سندرې کې اختر لیلې دیوانه دي کوم دا د سره برغیزه ویلې ګډه څه سندرې مالا ګجره جوړه کا دا د سندرې ویلې دا په ریډیو کې اوس هم شته دا ماته څه دا یا د نې دي دومره ډېر خو شتای په هغه کې ډېر سندرې ریډیو پاکستان په خبر کې د دې دا سره ډېر مشهور و چې مالا نن ګجره جوړه کا څه دا الفاظ دي دا سندرې وا
دا چې هغه زیاته مقبوله د سندرو لپاره وا او که د فلمونو لپاره. غازی سیال وای
د دې خو د سندرې د وژنې نه ملي او شسته سندرې اواز یې خو دا وخت نور د شسو کینه ما چې زرین جان او خپل خورست بیا راغله ور بیگم او هغه خورست راغله دا په مخکې مخکې اول ریډیو پاکستان ته جوړې ده مخکې خو بدا شو چې لاوی پروګرام وکې دي هغه نو ریکارډینګ خو نه دا چې ډېر سندرې 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 چې دوی ته په ګوتو ورغلې دي هغه ریکارډ کړي دي هغه شته په پاکستان ریډیو پاکستان په خبر کې د دې شوکا د خپل قدرت استاد د دې غاړه وا په هغه وخت کې دومره غنو بل نه هغه کوله استاد یو د مونږ د بنو یو هغه د سره ما سهیل خان څنګه قبل هغه غوله او د هغه شاشنګر کې شو د دې صرف یو لوري یادېږي چې هغه خانم جان نوم یې نور دا پته نشته چې د دې بیا نور څومره ولا چې ځکه چې بلاره
د پښتو شاعر لایک زده لایک په خبره د حبیب جان کورنۍ د بنو نه پندو په خبر ته راغلې وه او ډېره موده یې په پبو کې هم تیره کړې وه چې هم د پبو نه واده شوی او د واده نه پس یې د خاوند سره په جهانګیر پوره کې ژوند کولو. د خاوند به یې ټانګې چلیدلې. د هغې لور د مټه مغل خېلو کلي کې په میاګل باچا واده ده چې درې زامن او درې لوڼه دي. د حبیب جان د مرګ د نیټې په اړه څه معلومات نشته، خو اوس یې هم ریکارډ شوې سندرې یو یادګار دي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. که د پروګرام په اړه څه نظر لرئ نو په پیغام ریکارډونکي مشین یا ایمیل سره را سره شریک کړئ. شمیره ده 00420221212121. د بل پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
جانان سائے تو سائے دل منی ماں ہے جانان سائے تو سائے
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال انیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ۔